ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ।
ستړي مشوي خدمن اوریدونکو او خراغ لاس دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه اوري نن د پنځمبه یا زیارت ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې څلورویشتمه نیټه ده. واښوې دا مهال په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار نهه بجې دي. زه یم ستاسو قربانه منزه شهید
او زه بارکوال میاخیل.
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلوو.
د واکمن تحریک انصاف لخوا مخالفو ډلو ته د اکتوبر پر یو دیرشمه په اسلام آباد کې د احتجاج تر اجازه ورکولو وروسته د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پلان لري چې لسند به مارچ پیل کوي او په اپوزیشن کې د تر ټولو غټ ګوند مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د نواز شریف د روغتیا په اړه د اندېښنو په څنګ کې یو ځل بیا ویلي په مارچ کې به برخه اخلي.
بلې لوري ته د کشمیر په شخړه د سخت تاوتریخوالي باوجود پاکستان او هند د کرتارپور لارې د فعالولو په اړوند په یو تړون لاسلیک کړی دی. د دې تړون تر مخه به سکان اوس د هندوستان نه بغیر له ویزې پاکستان کې د مذهبي مشر ګورو نانک مزار ته اوښتلی شي.
او نن د نورې نړۍ غوندې په پاکستان او افغانستان کې هم د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ په ضد نړیواله ورځ لمانځل شوې ده. په پاکستان کې سږ کال تر اوسه پورې د پولیو شپږ اویا کیسونه رپورټ شوي دي.
سرټی کې تاسو واورېدل په دې خپرونې کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات څېړنې او مرکې لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. خو لومړی غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا مخالفو ډلو ته د اکتوبر پر یو دیرشمه په اسلام آباد کې د احتجاج اجازه ورکولو وروسته د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پلان لري چې لسند به خپل مارچ پیلوي. په اپوزیشن کې د تر ټولو غټ ګوند مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف یو ځل بیا ویلي په مارچ کې به برخه اخلي. اپوزیشن ګوندونه له حکومت غواړي چې وزیر اعظم عمران خان له خپلې څوکۍ زر تر زر استعفا ورکړي او د 2013 میلادي کال انتخابات جالي بللي. خو وزیر اعظم عمران خان پرون له بریالانو سره په خبرو کې ویلي استعفا به ورنکړي. عمران خان دا هم ویلي چې پوځ یې تر شا ولاړ دی خو پوځ په ښکاره د عمران خان د ملاتړ کوم بیان نه دی ورکړی.
بلې لوري ته د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي چې د دغه حکومت استازي به سبا د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان په هکله د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو په ګډه مشورتي ناسته کې ګډون ونه کړي. نور تفصیل یې تاسو ته صدق جان په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ د روس سرخار ماسکو کې د افغانستان په موضوع ورستۍ غونډه کې دون کې ده. په غونډه کې د روس، چین او د پاکستان حکومتي استازي شرکت کوونکي دي. خو دا ښکاري چې افغان حکومت د ماسکو په ناسته کې د شرکت نه کولو فیصله کړې ده. د افغان حکومت یوې سرچینې د وی او ای اشنا څانګې ته ویلي دا ډول غونډې د دغو هیوادونو په خپل منځو کې مشاورتي ناستې دي او د افغان حکومت لاړخه به پکې څوک برخه نه اخلي. د وی او ای اشنا څانګې په خپل رپورټ کې ویلي امکان دی چې د ماسکو په غونډه کې په افغانستان کې د امن دپاره د امریکي خاص استازي زلمی خلیلزاد هم شرکت وکړي. طالبانو سره د امریکي د خبرو ختمېدلو وروسته ښاغلي خلیلزاد د دې میاشت په شلمه نیټه په افغانستان کې د سولې دپاره خپل کوششونه بیا پیل کړي دي او په دې لړ کې د یو شمیر هیوادونو سفرونه کړي دي. د امریکي خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ ویلي چې زلمی خلیلزاد به د روس سفر هم کوي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
نن د نورې نړۍ غوندې په پاکستان او افغانستان کې هم د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ په ضد نړیواله ورځ لمانځل شوې ده. پاکستان، افغانستان او نایجیریا یوازیني هغه هیوادونه پاتې دي چې دغه زیانمنه ناروغي لا په بشپړه توګه پکې نه ده ختمه شوې. په نایجیریا کې له 2014 میلادي کاله د پولیو کومه نوې پیښه نه ده رپورټ شوې خو په پاکستان کې تر تیر کال څو چنده دا پیښې زیاتې شوې دي. تیر کال په پاکستان کې د پولیو 12 خو سږ کال تر اوسه پورې شپږ اویا پیښې رپورټ شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي د نړۍ په کچه د پولیو 80% کیسونه په پاکستان او 40% په افغانستان کې دي.
بلې لورې ته د کشمیر په شخړه د سخت او تریخوالي باوجود پاکستان او هند د کرتارپور لارې د فعالولو په اړوند په یو تړون لاسلیک کړی دی چې له مخه به یې اوس د هند او د نړۍ د نورو برخو څخه سکان په پاکستان کې د نړۍ تر ټولو لوی ګردواري ته له دغې لارې تګ کولی شي. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته راغونډ کړي دي بختور شاه په دغه راپور کې.
پاکستان او هندوستان د کرتارپور د لارې د پرانستلو لوزنامه د سخت کړي ده چې تر مخه به دغه لارې ټوله هفته د سکانو لپاره د سحر نه تر ماخامه پرانستې وي. دغه لوزنامه د پاکستان د جنوبی اشیا لپاره ډایرکټر ډاکټر فیصل او د هند د کورونو چارو د وزارت جاینټ سیکرټري اس سی ال داس په ګډه پوله د پنجاب په ناروال سیمه کې د سخت کړه. ډاکټر فیصل ویلی دغه لوزنامه د وزیر اعظم عمران خان په غوښتنه دسخت شوی او رسمي پرانسته به د نومبر په 9 نیټه کیږي. د پاکستان خارجه وزارت وایي دغه منسوبي د پرانستو سره به هر ورځ 15,000 سیکانو ته د بابا ګورو نانک د زیارت کولو موقع په لاس ورشي او زیاتوي پاکستان د اقلیتي ډلو داسې پاملرنه کوي خو په پاکستان کې وخت په وخت د اقلیتي ډلو سره د زور زیاتی رپورټونه هم مخې ته راځي. د پاکستان او هند ترمنځ د کرتارپور د لارې د پرانستو پریکړه په داسې حال د سخت شوې ده چې د کشمیر د خپلواکۍ د ختمولو په سر د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او پاکستان وایي د کشمیر په اړه د پاکستان په دریس کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
پاکستانی مطبوعات وایي د هیواد د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ناروغي یو ځل بیا سخته شوی او د هغه په وجود کې پلیټلیټس یا د وینې ټینګولو خولي یو ځل بیا مخ په کمی دودي. د ډاکټرانو په وینا د نهه یا سه شنبه په شپه نواز شریف ته د وینې تر لګولو وروسته د هغه په وجود کې د وینې ټینګولو د خولیو شمیر 10,000 خوای نن 20,000 ته راټیټ شوی دی. میډیا دا وی کوي چې اوس د نواز شریف له اوریو هم وینې را ماته شوی چې لدی وروسته د هغه د علاج لپاره لکراچی څخه د وینې د ناروغي وټلې ډاکټر په ځانګړي ډول لاهور ته وربلل شوی دی. د نواز شریف ورور شهباز شریف له اسلام آباد عدالت غوښتنه کړې چې د ورور ناروغي شدید ده او اجازه دی ورکړل شي چې په پاکستان کې دننه یا له هیواد بهر علاج وکړي.
بلې لورې ته په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د یو شمیر بهرنیانو په ګډون د دایشتلی 13 غړي له میرمنو او ماشومانو سره یو ځای حکومت ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي له دغو دایش وسلوالو سره 19 میرمنې او 15 دیش ماشومان هم دي چې په میرمنو کې هم درې د اردن دي خو میرمنې او ماشومان رسنیو ته ونه ښودل شول. د ننګرهار والی وایي چې دغو وسلوالو د ننګرهار په هسکه مینه، اچین، بټیکوټ او غنیخیل ولسوالیو کې فعالیت کاوه.
امریکا وایي په داسې حال کې چې د داعش ډلې مشر اوس وژل شوی، نور له شامه وځي او نه غواړي په هغه هیواد کې وینه او پیسې مصرف کړي. دا اعلان ولسمشر ټرمپ تېره ورځ په سپینه ماڼۍ کې وکړه. وایي ویل اوس چې د امریکې په مرسته د ترکیه او د امریکا د ملاتړو کوردي ځواکونو ترمنځ اوربند لا دوام لري، په سیمه کې د امنیت ذمواري باید نور څوک پر غاړه واخلي. خو د ولسمشر ټرمپ له اعلان سره سم ځینو امریکایي چارواکو ویره څرګنده کړې چې د شام په شمال ختیځ کې د ترکیې بریدونه د دې سبب شول چې وایي د کوردي ځواکونو له بنده ګڼ شمیر داعش وسلوال تښتېدلی دي. خو رپورټونه وایي چې اوس هم شاوخوا 12,000 داعش جنګیالي له کوردي ځواکونو سره بندیان دي.
بلی لوری ته د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي چې سویسی چارواکو ورته له دغه هیواد څخه افغانستان ته په نږدې راتلونکي کې د 200 افغان کډوالو د ستنولو خبر ورکړی دی. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالباسط انصاری امریکا غږ ته ویلي دي چې سویسی چارواکو په ترکیه کې په یوه غونډه کې چې د دغه وزارت د مرستیالې میرمنې عالمی په مشرۍ یو افغان پلاوي سره په کتنه کې په دې مسله خبرې کړې دي او د خپل حکومت د ریزی افغان لوري ته څرګند کړی دی.
د یورپی ټولنې مشرانو وروسته له هغه چې د برتانیې د پارلمان غړي له وزیر اعظم بوریس جانسن څخه د هغه پر دې پلان ناهیلي سول چې ګواکې د اکتوبر پر یو دیرشمه بل یورپی ټولنې وځي یو ځل بیا د بریگزټ د ځنډېدو پریکړه کوي چې تمه ده د دې اونۍ تر پایه مخکې ته راسي. وزیر اعظم بوریس جانسن پرون د پارلمان غړو ته په وینا کې یو ځل بیا په ټینګار سره وویل حکومت یې اوس هم هیله مند دی چې د هالووین تر شپې یعنې د دې میاشتې تر پایه له یورپی ټولنې ووځي. بوریس جانسن وویل هغه فکر نه کوي چې د هیواد خلک به نور د بریگزټ د ځانټ پلویان وي.
بلې لورې ته د چین چارواکو هغه خبریال نیولې ده چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهرو په اړه راپورونه خپاره کړي وو. دغه آزاد چینایي خبریال هوانګ زونګ زوګین نومیږي او تیر کال په چین کې د ښځو د ځورونې میټو پر ضد هم د ټولنیزو رسنیو په یو کمپاین کې فعاله ونډه لرله.
د امریکای د امیګریشن او کسټم اداره د هغو مهاجرونو په ضد خپل شپږ عددي جرمانه ختموي چې د امریکای په بیلابیلو ایالتونو کې په کلیساګانو کې پناه اخیستې ده. خو د امریکای د 1994 میلادي کال د قانون له مخې هغه مهاجرین چې له دې هېواد د وتلو امر ته یې غاړه نه ده ایښی هغه به د 3 او 15 لک ډالرو ترمنځ جرمانه کیږي. ولسمشر ټرمپ په 2019 میلادي کال کې د یوه اگزیکټیو یا اجرایي فرمان له مخې د امیګریشن کسټم دفتر ته امر کړی و چې په امریکا کې د میشتو غیر قانوني مهاجر نو په ضد اقدام وکړي او له دوی څخه جرمانه واخلي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا غږ د اوریدو ګران اوریدونکو تاسو زموږ لمړنۍ ماځګرنۍ خبری خبرونه ته غوښیست. د خبرونه په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمیر ریپورتونه درته لرو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا مخالفو ډلو ته د اکتوبر په 1 په اسلام آباد کې د احتجاج تر اجازه ورکولو وروسته د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پلان لري چې له سند به خپل مارچ پیلوي. بل لور ته مسلم لیگ نواز ګوند او همدارنګه پښتون ملت پال ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د جمعیت علما اسلام ګوند د ازادي مارچ ملاتړ اعلان کړی دی. په دې اړه ورځو په اسلام آباد کې له خپل خبریال سره خبرې کوو. پیر ولایت شاه صاحب، تاسو ته بخښنه دي. اورنګزیب خان، تاسو سره کلی وایم. اورنګزیب خان، کدا راته ووایي چې د جمعیت علما اسلام ګوند د ازادي مارچ تیاری په څه حال کې دی؟ اپوزیشن ګوندونو اکثره ملاتړ اعلان کړی دی او حکومت خو د مارچ اجازه ورکړې ده، خو داسې هم ویل کېږي چې کېدای شي له اپوزیشن ګوندونو سره مذاکرات بیا پیل شي.
جی بالکل، بارکوال صاحب څنګه چې تاسو خبرو کا جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن چې د وخت پاکستان په میډیا باندې آهي باندې غیر اعلانې بندیز دی د هغې پرېس کانفرنس خو دیکھی چې څو شېبې وړاندې دوی په چکر کې خبري کانفرنس کړی دی په میډیا باندې. ټول کانفرنس نه خبر شوی په هغه کې مهمې خبرې دوی دا کړې دي چې دوی اوس هم حکومت سره مذاکراتو ته تیار دي، خو هغه حکومت هم چې اصل حکومت وي سلیکټر حکومت یا د چا په خوښه راغلی حکومت سره به دوی مذاکرات نه کوي. دوی نن دا خبره کړې ده تاسو ته یادوي چې څه موده وړاندې حکومت یو مذاکرې ټیم جوړ کړی وو د دفاع وزیر فیروز خلق په مشرۍ کې چې دا هغې ته دا ذمهواري ورکړی شوې وه چې دوی مولانا فضل الرحمن او نور سیاسي ګوندونه نه سیاسي ګوندونه ائتلاف چې کوم دی د مخالفو ګوندونو هغوی سره دوی مذاکرات وکړي او د احتجاج ودرولو باندې دوی رضا کړي. خو د رهبر کمیټې تم چې د مخالفو ګوندونو کمیټې دا هیڅ غوښتنه ده چې تر کومه وزیر اعظم عمران خان استعفا نه ورکړي دوی به مذاکرات نه کوي. البته نن مولانا څخه خبره کړې ده چې سبا په رهبر کمیټې او د حکومتي مذاکراتي کمیټې ترمنځ به مذاکرات کیږي او دا هیڅ څه نتیجه مخه ته راځي عین پس به دوی خپل حتمي اعلان کوي. خو دا خبره دوی ځل بیا تکرار کړې ده چې هر حال په 8 اکتوبر دوی ګډ پاکستان کې وځي احتجاجونه پیل کوي. نو هر حال به دوی نو د 8 اکتوبر اسلام آباد ځان نه کوي. دوی تر اوسه پورې ځان نه دی واضح کړی چې اسلام آباد کې به آیا دوی جلسه کوي، احتجاج کوي، که د اوکې مودې یو درنه احتجاجي پرلت پکړي. دوره زمران دې چې پر ملکي مطبوعاتي ادارو نمایندګانو څخه کومه خبره کړې وه نو هغې کې دوی منلې وه چې دوی خپله دا خبره تر اوسه مهم ساتلې ده. حتی چې مخالفو ګوندونو ته دا خبر نه ده کړی چې دوی به درنه وي، احتجاجي فعالیت به وي، احتجاج به وي که جلسه به وي، نو مطلب داسې ښکاري چې پټې یا پاڼې مولانا صاحب اوس هم ځان سره پټې ساتلي دي د احتجاج په حواله. نو چکر چې دوی تللي دي هلته دوی تک مقصد هم دا ښودل کېږي په پاکستان کې چې کوم سیاسي ناکدین دي هغوی دا وایي چې مولانا صاحب سره چې کوم په اتحاد کې دوه لوی ګوندونه شامل دي، پاکستان مسلم لیگ نواز ډله او پاکستان پیپلز ون، نو هغوی په ظاهره سم موږ وړاندې مولانا صاحب نه په دې خبره باندې لږ موږ کې خپه وو چې دا اتحاد راغلی وو چې مولانا خپل رحمان د ګوند نه مهم غړی عبدالغفور حیدري او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی ترمنځ رابطې شوې دي. نو دا د څه چې ګوندونه پاکستان مطبوعاتو کې دا خبرونه راغلي چې په دې خپه وو چې مولانا صاحب دوی ته پاس کړی دا خبرې کړې دي. نو ډېر امکان دا هم دی چې چکر ته تک مقصد هم دی چې پیپلز پارټي چا چې اوسه پورې ملاتړ په مولانا صاحب ته احتجاج کړی دی خو دا یې واضح نه دي ویلي چې دوی به احتجاجي پالت برخه هم جوړېږي. البته بلاول بټو چې د پیپلز ګوند مشر دی هغه بیا بیا دا خبره کوي چې یو تاسو احتجاج چې اله وجه جمهوریت په خطر کې وي نو دا احتجاج هم ملاتړ بدلی نه کوي.
نو په داسې حال کې چې تر اوسه پورې لا د حکومت او د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ دا خبرې روانې دي چې کېدای شي د دوی ترمنځ مذاکرات وسی، خو بل لور ته چې حکومت یوې خوا ته جمعیت ګوند ته د ازادي مارچ اجازه ورکړې ده، پرون داسې رپورټونه وو چې اسلام آباد ورغلي لارې تړلې دي او سر له اوسه له کنټینر لارې هلته په لارو کې درولې دي، نن څه رپورټونه دي چې دغه لارې اوس هم تړل شوې دي کنه؟
جی بالکل، بارکول صاحب حکومت خو پرون دا خبره کړې وه او بیا وروسته چې وزیر اعظم عمران خان د صحافیانو سره ملاقات وکړ هغې دا خبره کړې وه چې موږ جمعیت افغانستان ته د احتجاج اجازه ورکړې دي، خو دا اجازه داسې مشروط غوندې اجازه دی. دوی دا وایي چې د احتجاج د دستور دننه او د اعلی عدالتونو فیصلو تر مخه به کېږي. وړاندې اعلی عدالتونو دا فیصله ورکړې وه چې احتجاج د هر څه جمهوري حق دی، خو داسې احتجاج نه چې جمهوریت ته پرې خطر وي. البته یو خوا ته پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي چې دا احتجاج اجازه دی، خو پرون 200 کنټینر د اسلام آباد روړي وو، نن هغه کنټینر شمېره زیاته شوې ده. اسلام آباد ته راتلونکې څومره لارې دي؟ ټولو لارو باندې دا کنټینر ایښودل شوي دي. خیبر پښتونخوا نه چې کومې لارې راځي، دغسې د خیبر پښتونخوا جنوبي ښارونو نه لکه پنو نه لکه مروت نه کومې لارې خیبر پښتونخوا ته راځي، یا کوهاټ لارې چې کوم لارې اسلام آباد ته راځي، څنګه ته راځي، هغه لارو باندې دا کنټینر پرتې دي. روړونه سړکونه مکمل توګه نه دي تړلې، خو چې هر کله دوی غواړي لږ سات کې دا تړلې شي. بارکول چې مهمه خبره دا ده چې شبه وړاندې د کورونو چارو وزارت کې یو مهم غونډه شوې ده. د کورونو چارو سیکرټر په مشرۍ کې وایي په حق دا خبرونه مخې ته راغلي دي چې په دې غونډه کې دا خبره شوې ده چې یو کم درېشتم اکتوبر پورې د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ مذاکرات ناکامه شو، نو بیا به په مکمل توګه اسلام آباد لري. نو دا خبرونه تازه خبرونه راغلي دي.
ډېره زیاته مننه اورنګزیب خان له اسلام آباد.
تاسو مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
ځکمن اوریدونکو، د محل زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې پرون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاکستان کې د ځینو خبریالانو سره یو غونډه درلوده، د هغوی سره یې خبرې اترې هم شوې دي، او په هیواد کې د ازادي مارچ په نوم چې کوم مارچ کیږي د هغې په اړوند هم غږېدلې دي. تفصیلات یې څه دي؟ دغه ټول تاسو سره غونډ کړي دي پیرولا چا.
تیر روز اسلام آباد کی خبر اعلانو سره خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مخالف ګوندونو لخوا د استعفا غوښتنه رد کړې ده. وزیر اعظم عمران خان دا وکړي چې د پاکستان فوج د پښا ولاړ دی او هغه زیاته کړي چې د ناست حکومت او د فوج ترمنځ دا وخت مکمل یووالی دی. پاکستان کی حکومت مخالف ګوندونه تور لګوي چې عمران خان هم د فوج په مرستو تیر کال عام انتخاباتو کې رټګې د لارې واک ترلاسه کړی دی. د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام فیډل په مشرۍ کې حکومت مخالف ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان د استعفا او هیواد کې د نوې انتخاباتو غوښتنه کوي او په دې ترڅ کې د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل رحمان د روانې میاشتې په 28 نیټه اسلام آباد کې د خپل لکونو پلویانو راغونډولو اعلان کړی دی او د وزیر اعظم عمران خان د فوج ملاتړ ساتلو دعوې ته خپل غبرګون کې د جمعیت علما اسلام فیډل او مرکزی لیډر او د سینټ په خوانی غړی حافظ حمدالله صدا سوایي
چې فوج زما د حکومت وشاته او زما شاته ولاړ دی. دا زموږ د هغه خبرې ثبوت دی چې دوی په خپله دا وایي چې فوج زما وشاته دی. حالانکه کچې د ده حکومت عوامي حکومت وي د عامو خلکو په رایه باندې د پاکستان د ووټرو او د رایه ورکوونکو په رایه باندې د شمیر په نتیجه کې وي د ووټ په نتیجه کې د ووټر د استعمال ووټ په نتیجه کې دا خو په کار دا وه چې دا ویلي وای چې قوم زما سره دی
او اوسنی حالاتو کې د وزیر اعظم د فوج د ملاتړ تر لاسه کېدو دا وی تخپل سیړنه کې یو وتل خبريال او سیډون کې عارف نظامی ډیور ریډیو ته صدا سویلی
اور عمران خان صاحب کو اس کی وضاحت کرنی پڑی. شاید وہ اپنے آپ پر یقین دلانا چاہتے ہیں کہ فوج ان کے ساتھ ہے, شاید اس سے کمزوری کی نشانی لگتی ہے. یہ بات کہنا بھی
اغو ویل چې هر چا ته علم دی چې فوج د عمران خان ملاتړ کوي او دا چې وزیر اعظم ته د دې پخلی کولو اجت نو. د عارف نظامی په وینا داسې لګي چې وزیر اعظم خپل ځان ته ډاډ ورکوي او د دې نه پته لګي چې وزیر اعظم عمران خان پوزیشن کمزورې شوې دی. بلخوا د پاکستان یو شخصي ټلویزیون چینل د روانو چارو پروګرام کوربا او خبریال صابر شاکر د مولانا فضل رحمان او د فوج سرلخکر ترمنځ د ملاقات دعوه کړې ده. د خبریال تر مخه دا ملاقات هغه وخت شو کله چې مولانا فضل رحمان اسلام آباد په لارینونو اوښکلو اعلان کړی و او خبر ورکوونکي د سرچینو د خولې وایي چې په دې موقع د فوج سرلخکر د مولانا فضل رحمان لخوا د وزیر اعظم عمران خان استعفا غوښتنه رد کړې وه او دې سره په مولانا فضل رحمان باندې د هیواد سیاسي ماحول د لانور توجنه کولو نه ډډه کولو غږ کړی و. خو ورسره د فوج سرلخکر مولانا فضل رحمان ته د حکومت په ضد پر امن احتجاج حق ورکولو باندې هم رضامندي ښکاره کړې وه او چې کله ډیور ریډیو دغه خبر په حق له د حافظ حمدالله نه وپوښتل نو هغه خپل جواب صدا سره کړ.
معلومه چې د مولانا صاحب سره یا د مولانا صاحب د ارمی چې په سره کله ملاقات شوی دی ملاقات کی څه خبرې شوې دي, لیکن کچیر دا ملاقات شوی او وینا دغې لکه صابر شاکر چې وایي چې مولانا ته دا ویل دا مکو آزادي مارچ مولانا خو آزادي مارچ کی او د تمام اپوزیشن نه جماعتونه دي نه پارټیانې دي دا هغو ټولو سپورټ ورته حاصل دي. نو ځکه دغه مارچ مولانا یا متحده اپوزیشن د ځان لپاره نه دي, دا د ملک لپاره دي, د ملک د سالمیت, د ملک د استحکام.
بلخوا د حکومت لخوا د مولانا فضل رحمان احتجاجي لاریونونو په ترڅ کې د مخالف ګوندونو سره د خبرو لپاره جوړه کمیټې به سبا له د مخالف ګوندونو ټاکلې کمیټې سره خبرې اترې پیل کوي. له دې وړاندې مخالف ګوندونو حکومت ته د خبرو لپاره ډومبه مثبت ماحول جوړولو ویلیو او هم تیر ورځ مرکزی حکومت د دستور د چوکاټ دننه اوسېدو په شرط باندې جمعیت علما اسلام فیډل ته اسلام آباد کې احتجاجي غونډې کولو اجازه ورکړې ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 2 2 0 5 0 0 3.
پاکستانی مطبوعات وایي د هیواد د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ناروغي یو ځل بیا سخته سوې او د هغه په وجود کې پلیټلیټس یا د وینې ټینګولو خولي یو ځل بیا په کمېدو دي. د ډاکټرانو په وینا د نهې په شپه باندې نواز شریف ته د وینې تر لګولو وروسته د هغه په وجود کې د وینې ټینګولو د خولیو شمیر 10,000 خو اوس 20,000 ته راټیټ شوی. د هغه ورور شهباز شریف له اسلام آباد عدالت غوښتنه کړې چې د ورور ناروغي شدیده ده او اجازه دې ورکړل سي چې د هغه علاج په پاکستان کې دننه او یا له هېواده بهر وکړي. په دې اړه نور تفصیل په څو شیبو کې زموږ د خبریالي رابی پیر په رپورټ کې په څو شیبو کې اورو، خو مخکې تر دې چې رپورټ راورسیږي، تر دې رپورټ وروسته به د نواز شریف د ناروغۍ په اړه د ځینو کسانو نظرونه هم در سره شریکو. خو اوس اسلام آباد ته ورځو، رابی پیر په دې اړه نور تفصیل راوروي.
د مسلم لیگ نواز ډلې له اړخه خپل د مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ناروغۍ په اړه اندېښنې را برسېره کیږي، او د نواز شریف د ورور شهباز شریف له اړخه لاهور های کورټ کې په طبي بنیادونو دوی ته ضمانت ورکولو درخواست هم دایر سوی دی. بل پلو ته نواز شریف ته ناروغۍ په معامله حکومتي مشرانو ته یو بل سره سلا مشورې روانې دي، او وزیر اعظم عمران خان د ټویټ د لارې ویلي چې سیاسي اختلافات خپل پر ځای خود نواز شریف د صحت لپاره دواګانې کوي او تړلو ادارو ته یې د هر قسمه طبي اسانتیا ورکولو هدایت کړی دی. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې تیر کال ورته د کرپشن په تور کې د 9 کاله سزا اورول سوی و، درې ورځې وړاندې د ناروغۍ له سببه د لاهور سرویسز هسپتال کې داخل کړی سوی و. د ډاکټرانو تر مخه پخوانی وزیر اعظم ته ITP نامي ناروغي ده چې د انسان په وینه کې پلیټلټس یا د خلیو شمیره کمه سي او د د انسان مدافعتي نظام کمزور کوي. د ډاکټرانو تر مخه په یو عام کس کې د پلیټلټس شمیره د 1,000,000 څخه تر 4,00,000 پورې وي، خو د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د دغه ناروغي ورسته د دوی په خولیو کې د پلیټلټس شمیره 20,000 ته رسیدلې و، چې ورسته 10 او بیا 15 ته ورسیده. او اوس نواز شریف ته IVIG انجکشن لګول سوی دی چې له سبب د دوی په وینه کې د پلیټلټس شمیره 40,000 ته رسیدلې ده، چې له سبب مدافعتی قوت زیات سوی دی. خود مسلم لیگ نواز ډلې له اړخه د نواز شریف پر ناروغي سخت اندېښنې سرګندې کیږي. د مسلم لیگ نواز ډلې مشر خواجه آصف ویلي
چې خدشات بدستور ان کی صحت کے متعلق قائم ہیں.
د نواز شریف ته ناروغي په اړه اندېښنې اوس هم موجود دي. د نواز شریف ورور او د مسلم لیگ نواز ډلې صدر شهباز شریف په طبي بنیادونو د نواز شریف ته سزا معطلې او د زمانه د پاره په اسلام آباد های کورټ کې درخواست تر کړی دی، او د عدالت څخه د نواز شریف خپل په خوښه پاکستان یا پاکستان څخه بهر د علاج اجازه ورکولو خواست کړی دی. عدالت په دې اړه نیب او تړلو چارواکو ته نوټیسونه جاری کړی دي، او د وزیر اعظم نواز شریف تازه رپورټس هم غوښتل سوی دي. بل پلو ته وزیر اعظم عمران خان د ټویټ د لارې ویلي چې سیاسي اختلافات خپل پر ځای خود نواز شریف چې صحت لپاره به دواګانې کوي. دا هم ویلي چې تړلو ادارو ته یې نواز شریف ته شتي بي اسانتیا ورکولو هدایت کړی دی. د نواز شریف ته دغه ناروغي په اړه د پنجاب صوبې د صحت وزیر یاسمین راشد او د اعلی وزیر عثمان بوزدار ترمنځ هم لیدنه سویدم، او د اطلاعاتو د پاره د وزیر اعظم استازي فردوس اشکاوان ویلي
پاکستان کے قوانین کے مطابق، پاکستان کی عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق وزیر اعظم پاکستان نے پہلے بھی اس پہ عمل کیا، اب بھی کریں گے.
د پاکستان د قانون او عدالتونو د پریکړې تر مخه به وزیر اعظم پر دې عمل کوي. خود دا هم ویلي چې یو کسته جدا پروتوکول نسی ورکول کېدی، او ټوله پاکستانیانو په شان به دوی ته هم د علاج اسانتیا ورکول کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رختیا شي
پختو وای پختو لیکي پختو لولي
څو شیبو کې بیا له تازه خبرونو سره راځو، خو دا خبرونه چې کله ختم شي نو له موږ سره اوسئ او د روانو چارو په اړه به ښاغلی پیردودرشا صاحب خپله خبرونه درته وړاندې کوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دے
ستړي مشه قدر منوریدونکو یو وار بیا تاسو هر کله وایو دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه خبرې نن د پنځمبي یا زیارت ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې 24 نیټه ده. واښوې دا مهال په پاکستان کې د مازیګر شپږ نیمې په افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9:30 بجې دي. ستاسو قربانی یو زمنځه شهید
او زبرک ول میاخیل
یو عربي ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا مخالفو ډلو ته د اکتوبر پر 1 په اسلام آباد کې د احتجاج تر اجازه ورکولو وروسته د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پلان لري چې لسین د خپل مارچ پیلوي او په اپوزیشن کې د تر ټولو غټ ګوند مسلم لیگ نواز مشر شهبا شریف د نواز شریف د روغتیا په اړه د اندېښنو په څنګ کې یو ځل بیا ویلي په مارچ کې به برخه اخلي.
د کشمیر په شخړه د سخت او تریخوالي باوجود پاکستان او هند د کرتارپور لارې د فعالولو په اړوند یو تړون لاسلیک کړی دی. د دې تړون تر مخه به سکان اوس د هندوستان نه بغیر له ویزې پاکستان کې د مذهبي مشر ګورو نانک مزار ته وختلی شي.
او نن د نور نړۍ غونډې په پاکستان او افغانستان کې هم د پولیو یا ګزند ناروغي په ضد نړیواله ورځ لمانځل شوې ده. په پاکستان کې سږ کال تر اوسه پورې د پولیو شپږ اویا کیسونه رپورټ شوي دي.
سرټی کې تاسو واوریدل او غوښی د مهمو خبرونو لنډیستا.
د واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا مخالفو ډلو ته د اکتوبر پر 1 په اسلام آباد کې د احتجاج تر اجازه ورکولو وروسته د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پلان لري چې لسین د خپل مارچ پیلوي. په اپوزیشن کې د تر ټولو غټ ګوند مسلم لیگ نون مشر شهبا شریف یو ځل بیا ویلي په مارچ کې به برخه اخلي. اپوزیشن ګوندونه له حکومت غواړي چې وزیر اعظم عمران خان له خپلې څوکۍ ظرف ته ظرف استعفا ورکړي، خو وزیر اعظم عمران خان پرون له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي استعفا به ورنه کړي.
بله لورې ته د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي چې دغه حکومت استازي به د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان په هکله د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازو په ګډه مشورتي ناسته کې ګډون ونه کړي.
نن د نورې نړۍ غونډې په پاکستان او افغانستان کې هم د پولیو یا ګزند د ناروغي په ضد نړیواله ورځ لمانځل شوې ده. پاکستان او افغانستان یوازینی هغه هیوادونه دي چې دغه ځانمن ناروغي لا په بشپړه توګه پکې نه ده ختمه شوې. په پاکستان کې سږ کال د پولیو شپږ اویا پیښې تر اوسه رپورټ شوې دي.
بل لورې ته د کشمیر په شخړه د سخت او تریخوالي برسیره پاکستان او هند کرتارپور لارې د فعالولو په اړوند په یو تړون لاسلیک کړی دی چې له مخه به یې اوس د هند او د نړۍ د نورو برخو څخه سکان په پاکستان کې د نړۍ تر ټولو لوی ګوردواري ته له دغې لارې تګ کولی شي.
پاکستانی مطبوعات وایي د هیواد د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ناروغي یو ځل بیا سخته شوې او د هغه په وجود کې پلیټلیټس یا د وینې ټینګولو خولي یو ځل بیا مخ په کمېدو دي. د نواز شریف ورور شهبا شریف له اسلام آباد عدالت غوښتنه کړې چې د ورور ناروغي شدیده ده او اجازه دې ورکړل سي چې په پاکستان کې دننه یا له هیواد بهر علاج وکړي.
بل لورتیا په ننګرهار کې شارواکي وایي چې د یو شمیر بهرنیانو په ګډون د داعش ډلې 13 غړي له میرمنو او ماشومانو سره یو ځای حکومت ته تسلیم شوي دي.
امریکا وایي په داسې حال کې چې د داعش ډلې مشر اوس تازه اوس وژل شوی، نو له شامه وځي او نه غواړي په هغه هېواد کې وینه او پیسې مصرف کړي. دا اعلان ولسمشر ټرمپ تېره ورځ په سپینه ماڼۍ کې وکړ او ویې ویل اوس چې د امریکې په مرسته د ترکیه او د امریکا د ملاتړو کوردي ځواکونو ترمنځ اوربند لا دوام لري، په سیمه کې د امنیت ذمواري باید نور څوک پر غاړه واخلي.
خو د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي چې سویسی چارواکو ورته له دغه هیواد څخه افغانستان ته په نږدې راتلونکي کې د 200 افغان کډوالو د ستنولو خبر ورکړی دی.
د یورپي ټولنې مشرانو وروسته له هغه چې د برتانیا د پارلمان غړي له وزیر اعظم بوریس جانسن څخه د هغه پر دې پلان ناهیلي سول چې ګواکې د اکتوبر پورې یو دیرشمه بله یورپي ټولنې وځي، یو ځل بیا د برگزیټ د ځنډېدو پرېکړه کوي چې تمه ده د دې اونۍ تر پایه مخکې ته راسي.
بل لوري ته د چین چارواکو هغه خبریال نیولې ده چې په هانګ کانګ کې د حکومت پر ضد مظاهرو په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د آزاد چینایي خبریال هوانګ زوګین نومیږي او تیر کال یې په چین کې د ښځو د ځورونې ازار وضعیت د میچو پر ضد هم د ټولنیزو رسنیو په یو کمپاین کې فعاله ونډه لرله.
او ورستۍ خبر دا چې د برتانیې پولیس چارواکي وایي په برتانیا کې په یو ټرک کې موندل شوي 9 مړي چینایان دي چې 8 پکې میرمنې او 1 سړي دي. دغه ټرک د شروع یا چهارشنبه په ورځ د لندن په مشرق کې د 2.5 کیلومتر په فاصله د ګریز کلی په صنعتي علاقه کې امدادي کارکونکو موندلی وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسی د امریکا ژغ دی ریډیو لمړنۍ ماځګرنۍ خبری خبرونه ته غوږ یاست. په خبرونو کې مو اوریدل نن په د نور نړۍ غوندې په پاکستان او افغانستان کې هم د پولیو یا د ګزړن د ناروغي په ضد نړیواله ورځ لمانځل شوې ده. په پاکستان کې سش کال تر اوسه پورې د پولیو شپږ اویا پیښې رپورټ شوې دي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د شاهین اپریدی په رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پولیو نړیوالې ورځ مناسبت سره د اګاهې واک تابع شو چې پکې د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی او نور منتخب غړو په شمول د پولیو د مخنیوي څنګه اعلی چارواکو هم ګډون وکړو. په دې موخه مشتاق غنی میډیا سره خبرو کې ویل چې په خبر کې د پولیو کترو په اړه منفی پروپاګاندا د افسوس وړ خبره ده، خو پاکستان په علاقه د دغه وایرس خاتمې لپاره غوړه ګامونه پورته کوي او په دې هکله نننې دستوري مقصد د منتخب صوبائی غڑ لخوا پا والدین کی آگاہی راوستل دی.
یہ نہ صرف پاکستان کی ضرورت ہے، اس صوبے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ بین الاقوامی ضرورت ہے ہماری کہ ہم نے اس کو ختم کر کے ان ممالک کی صف میں شامل ہونا ہے جو پولیو فری کنٹریز ہیں. یہ کوئی مضر سے چیز نہیں ہے، یہ صرف محض ایک پروپیگنڈا ہے، یہ آپ کے بچوں کے ساتھ دشمنی ہے، اس لیے خدا را ان باتوں میں نہ آئیں. اور ابھی جو پولیو کے ڈراپس پلانے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے، اس میں آپ سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں.
تل عمری معذور کون کی دغه وارث د دنیا نه ختم شوه او یوازې په درې هوادونو نایجیریا، افغانستان او پاکستان کې شتون لري. د کوم لوجه چې سکه کالوم پاکستان کې شپږ او یا ماشومان معذور شوي دي. د ایمرجنسی اپریشن مرکز مشر عبدالباسط وای ک یو خو په ماحول کې پولیو وارث موجودگی لري، نو بل اړخ ته په سیمه کې انکاری والدین او راروان پولیو مهم نه، د ډاکټرانو بایکاټ هم لوی ستونزه ده. هغه ویناوه چې راروان پولیو مهم کې به د منتخب غړو مرسته هم تر لاسه کوي چې زیات ماشومان واکسین شي.
اسمبلی او د دې اسمبلی د قابل احترام وګړو موږ سره د پولیو ایرډیکیشن په سلسله کې تعاون وی، نو دا به زمونږه د چې کوم پولیو ایرډیکیشن پروګرام دی د دې مضبوطیا لپاره به یو ډېر اهم سټپ وي. نن موږ چې دا کوم سپیکر صاحب او ورسره د دې ملګرو آنربل ایم پی ایس چې کوم دلته واکو کو دا پروګرام یې دلته ارینج کو، دی خپل کمیټمنټ شو کو، او ان شاء الله موږ سره به څنګه چې سپیکر صاحب وته وي چې دی به موږ سره ان شاء الله په حلقو کې مروزي او چې زمونږه نیکسټ کمپین دی په هغه کې به کمپلیټ پولیټیکل د دې پیټرن جوړ موږ سره.
د ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې د پولو وارث زپلو شمیره شپږ پنځوس ته رسیدلې ده. د کومو لویه وجه چې صوبه کې بیلابیل فکرونو له وجې د پولو کترونه دوه لکه انکاري والدین ښودلی شي. د پولو د پاره ټیکنیکل فوکل پرسن ډاکټر ندیم جان وینا ده چې 2000 د پولو خاتمې کالو خو تر څو چې د پولو کترونه انکاري کسان کم شوي نه وي د پولو وارث خاتمه به ګرانه وي.
او دا ریفیوزز او دوی مچ کما غټه وجوانو هغه کې داسې د کمیونټي او د سل تر ټیمون تر منځ داسې یو سوشل کنټراکټ شو چې هغه با فینګر مارک کوو ویکسینیشن باندې کوو. نو دا یو غټ مونږ ته مسله وا او څنګه الحمدلله مو ایکسپلور شوې ده او په هغه باندې مونږ په ځوانو طرفونو باندې کار کوو په ډیمانډ سایډ باندې مو په سپلای باندې.
سرګند دی چې د نړۍ یو سل پنځه ویشت هیوادونه د پولیو ساسکو ورکول وروسته دغه وایرس خاتمه کړې ده او د دغه واک مقصد هم په والدین کې د پولیو کترو په اړه پوه راوستل او دغه وایرس د سیمې نه په مکمله توګه خاتمه کول دي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
جیوه قدر مناویدون که خبرونه لادوام لدیست تاسو ده ملتیت خمانه نچتر دادم از مکسره پا خبرونه که مالی است. ده محل زوی و بل مهم راپور ولوری تا چه هم ده پولیو ده نریوال ورزی پا اروانده سگر چه تاسو هم پویگی پا طول نری که دغا وایرس یا ناروغی لمنز تللی خو لبدا مرغ پا افغانستان و پاکستان که چه یوازینی دو هوادونه دی دغا ناروغی لدوام لری. خوبیا هم نریوال پا دی هڅه بوخ دی چې په دغه دواړو هیوادونو کې هم دغه ناروغي لمنځه یوسي. تفصیلات یې تاسو سره غونډ کړي دي مجاهد جواد په خپل راپور کې.
د پولیو د ورکاوي کمپاین له دیرشو کالو راهیسې پیل شوی. دا ستر پروګرام د نړیوالو په مالي مرسته، بې شمېره رضاکارانو او د مذهبي او سیاسي مشرانو په ملتیا پرمخ درومي. واکسین ورکوونکي ځینې وخت د جګړو په سیمو کې هم کار کوي تر څو د خلکو ژوند وژغوري او انسانان له تلپاتې معذورۍ څخه خوندي وساتي. په کینیا کې بیا د واکسینونو په اړه په ښوونځیو کې هم روزنه ورکول کیږي. ماشومانو ته دا هم ښودل کیږي چې دوی باید خپل پلار او مور ته په دې اړه څه ووایي. تاسو به پلارونو او میندو ته څه وایي؟ که چیرې ماشومان واکسین نشی نو کیدای شي ناروغ او یا معذور شي. د نړیوالو هلو ځلو په پایله کې د پولیو په پیښو کې 99.9% کموالی راغلی. په نایجیریا کې د پولیو وروستۍ پیښه 3 کاله مخکې لیدل شوې وه. دا هم شونې ده چې په راتلونکي کال کې به نایجیریا او ټول افریقا له پولیو څخه خالي سیمه وګرځول شي. بله بریا دا ده چې پخوا به د پولیو د وایرس 3 ډولونه وو خو اوس یوازې یو ډول وایرس د پولیو د ناروغۍ سبب ګرځي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیمو کې د پولیو وایرس اوس هم شته دی. خلک هر ورځ له یو هیواد څخه بل ته اوړي تر څو د خپلو کورنیو غړي وویني. په دواړو هیوادونو کې په روان کال کې د تیر کال په پرتله د پولیو زیاتې پیښې موندل شوې دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې یا WHO ویاند آلیور روزنباور امریکا غږ ته وویل:
But the reality is, you know, both countries are essentially one epidemiological block.
حقیقت دا دی چې دواړه هیوادونه د پولیو د خپرېدو د یوې سیمې یا بلاک په توګه پراته دي او زیات خلک په کې له یوې سیمې بلې ته تګ راتګ کوي او په همدې توګه د وایرس همدا یو ډول له یوې سیمې بلې ته ځان رسوي. بله غټه ننګونه دا ده چې طالبانو د پولیو پر واکسین ورکوونکو باندې بندیزونه لګولي دي او نشي کولای دروازه په دروازه ماشومانو ته واکسین ورسوي. له همدې امله د پولیو ضد واکسین یوازې په روغتیایي مرکزونو کې ورکول کیږي. د دې ترڅنګ بله ستونزه د پولیو د پروګرام بریا ده. نړیوال پروګرام باید د خلکو بنیادي اړتیاو ته پام وکړي. د بیلګې په توګه خلکو ته پاکې اوبه او غوره خواړه ورسوي. د پولیو د ناروغۍ پر ضد د روان کمپاین پر وخت روغتیایي ډلې او واکسین ورکوونکي اوس تر پخوا په ډیرو سختو لارو باندې تګ راتګ کوي. واکسین ورکوونکي اوږده پلي مزلونه هم کوي خو لا هم د پولیو د واکسین ورکولو له کمپاین څخه په شا شوي نه دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي د ویب پاڼې پته ده voa.com ټوئیټر @voa
زات من اوریدونکو د محل یو بل راپور ولوري ته زو البته د هغه کارکونکو چې د پولیو ټیمونو کې کار کوي او کور په کور ځي ماشومان ته د پولیو د ناروغي پر ضد څاڅکي ورکوي هغه یې ډېری ستونزې هم لري دا غوې ستونزې سدي په دې باندې تاسو ته حفیظ الله شیرانی ستوري د هم دغه کارکونکو سره غږیدلې دی راځي چې د غوې لخلې څخه د ستونزې واورو چې کومې ستونزې د کار په وخت هغه تا ور پیخیدی
زما نوم نبیلہ پانیزیدی اور زه ہیز ا ڈسٹرکٹ ہیلتھ کمیونیکیشن سپورٹ افسر په دا پروگرام کې کار کوم زمشکار دارنګ آسان نه دي څنګه شکارای لکه زمشکار ډیر سخت دی مش پر فیلډ زو مش دخل کو کورو ته زو زما ورکر سی دی نه زما انډر 2500 ورکرز راځي اغه زی دا کترې ورکې نو اکثر سی موږ دا کورو والا دا ته زو یا دارنګ ځای وزټ کوو موږ ته دارنګ خل په چپ نظر ګوري سم مطلب دا انجونی یا دا شیزی له کورو راوتل دي دا یو نو ش خبره دوی نه مني اکثر دوی انکاریان به خډيري نه اور زما په ور کې دای سی اکثر انکاریان پات سی بیا زور زما غوله په خپل طریقې سمجاوم مګر د دوی لهجه اور د دوی طریقې کار موږ سره ډیر نارویہ ٹائپ ہی دوی دا سمجھاوی سی بھائی مجھ یو نو دارنگ مجھ او بالکل مجھ شکار نکو مجھ دا کم شای کو اغا غلط ہے اور دا دا انگریزانو دا یہودیانو شای دی ستہ مجھ لراوڑی نو دا شیانی کی مجھ دیر زیاد مشکلات محسوس ہو سی مجھ دا دوی تر کرو ارزو دا دوی دا فائدے شای دا دوی دا کشنیانو فیوچر شای مجھ دی تر کو
اسی وقت واقعی ورد جو شای استایا کچھ اغا سا
دارنګ ډیری واقعي استه لکه موږ یو کور والا ته ورسو هغه موږ ته ښکنځل کوي یا موږ ته وی شي زی اکثر موږ منه کینا سی تی مرزای سی موږ سړیان را سی بیا تی خبرو کی بیا موږ خپل میل سټاف ورسو او زه ایز ا ډیسټریک افیسر ایم نا زه د دوی ډیر غټه ایم نو زه کوشش کوم سی زما میل سره انټریکشن وکم نو یو ور مایو فیمیل ته لازم ټیک دی تینور کینو تستا سړی سړی راولا زما سره خبرو کوم هغه به کنوینس کوم نو هغه ماته دا ویل او ته خراغلې دغه کارولا د خلکو سړیان کتنګلا مطلب دارنګ شیان به انسان ډیر زیات خوابه دي کی او زړه ډیر لړسي چې مطلب موږ د دوی د فائدې شي کو او دوی موږ ته دونه په غلط نگاه ګوري نو دارنګ ډیر سټریټجنس دي لکه ګایز ما ورکر خوره کیانی په غوسی خلص پیانی لکی ګای دی په فیلډ کې رواني سپای وراسي وی خوري ګای الکوان ترجی بتمیزی وسر کوي یو څوک شنیانی په ډبوره ولی نو دا ګرد سټاف سي دي دا زما دی نو د دوی زیات خیال ز ساتم دوی سي څنګه په فیلډ کې زی زما زړه پریشان اسي یار زما ټیم ډیپلوای سو اوس ترغه چانس کو نه راځي سي مال اخري میسج راسي کار ختم سو نو مطلب زموږ غډې ټف ټایم کار دی
زما نوم نیلم پانی زیدی او زه په کوټه ډیسټریکټ کې په حیثیت سی بی وی افیسر کار کوم دا سی بی وی پروگرام چې دی دا کمیونټی بیسډ ویکسینیشن پروگرام دی دا کمیونټی پر سطح باندې ویکسینیشن ورکول کیږي کور په کور دا هیلت ورکر ورځي او هغه فیمیل ورکرې او ل پیدایش دی واخه تر 15 کال پورې و هر کښنی ته کاغه نروي کښه ځوي او هر کښنی ته د پولیو ویکسینیشن ورکې د پولیو مرز خلاف د هیلاوه اوس ما یو کښنی میسج دی چې زه د پولیو ډې پر ورځ وګری دنیا ته ورکوم غواړم پولیو مرز مش ختم کړي لګری دنیا زه له دا دوه ملکو زنه دی ختم پاکستان او افغانستان چې پر بارډر باندې دی د دوه دوه ملکو زنه ختموان تر ګورډ لوی واجه دغه د زمش په خلکو کې د تعلیم کمی ده معاشره زموږه دونی تعلیم یافته نه ده چې د دغه ویکسینیشن په اهمیت پوسی د ناجوړیانو د خاتمه په اهمیت پوسی او په دغه کې یو شاده به حیثیت مور به حیثیت خور به حیثیت ماینا به حیثیت لور ډیر لوی کردار ادا کوي په معاشره په جوړون کې یو شاده ډیر لوی کردار ادا کوي معاشره جوړای زی د یو شجی لوجی کښنیان پیدا کوانګ بیا غټوانګ بیا پالنګ د دوی له دوی زی یو ش انسان جوړونګ په دغه کې د یو مورغه د یو خور ډیر لوی کرداري نو چې شاته په خپل ودخ شي ته وګوري چې ما کښنای کزل دګی نه جوړی ز بچاو کوم یا زین وې ساتم سبا د غښنای زما په فائدہ راتلای شي سبا د غښنای د معاشره په فائدہ راتلای شي چې هغه لدګی نه جوړی ته نه کې بچاو او خدا نه خواسته دا نه جوړی ورته وسی د ګرد مرده پار ما زور سو لا باید به چې شته دا مور پلار په دغه کښنیانو باندې خفای په دغه کښنیانو دوی پر دوی باندې بوجي څنګه دا دغه مرز د بچاوي دو صرف یو علاج دی هغه دی د پریونټیبل ویکسین پریونټیبل ډیزیز ویکسین دا هغه ویکسین دی چې دا ته ورکې په پیدایښت پولیو څاڅکي دا له پیدایښ تر 15 کال عمر کښنیان ته سیور کې هغه د ګرد عمر د فاره ته بچاوای سي او کینه کې ور هغه ته هر ټایم تر 15 کال پورې هغه ته هر ټایم خطرې چې هغه ته دانه جوړ کې دایس
سر زمانو نغمه کاکر د زیس 13 ډی ام مطلب مشکورو ته ورزو مش زده ته اکثر فیزران مشته وی داس دی او سازش دی تی سیاس د کافرانو د فاره کار کوي او تی سیاس دی ته پیسې درکې مش د کښنیانو په سر اور اکثر د دې بدواوی راته کې سی علامې غرب کا خپل کورنه مې غایسته لکه سر دا یو مطلب یم چې دا سکشن او سر خلاص کو سدا زمې یو سازش نه د کومش دا سازش وای د مش میډیسن کې ته درکو وای سواله د مش ته په شودو کې درکو وای سمارت ال زو سستی شو دی راوړم ګرد کلی والا مال منډ راوې سو شو دی راکا ته څه خبره ده کې مش دو کې اچولې بیا یو دا خبره ده بیا غټ خبره مش دا ورته کوم مش وای د حج سي د حجان سي حج ته زمال د پاکم کدا د ګناو د مافیانو د پارزي ما لیکه دا مش کوفر کو سي د خلک د وساس کی واچ مش ورس یالته دا چمونو کی بیا دوی نه د کښنیان سي غټ به وخت غټ سي نه دا ول غټ جي داستي د پولیو ساس کی لوجه دي د مشرته مش چیکن دا غته را دي مش کم خوراک سي دي هغه ګرد رنگ دي مش کښنی خور دا اتو کالو غدا مش چیکن نور فریجدو مالتیم خپل کښنیان زبان کوي دا بار دوی دکان ته وځي دا نور پروډکټس تا خیمال مې ور پلیس دي دا مال دا شان مور کوي ستی کښنیان دا خراب کړی دي مال زمش پولیو کترو نه دي خراب کړی خیر دی لیکن مش کار دی زمش میسج دا دی سی خپل کښنیان سدي محفوظ کوي په دې شان باندې ما د ښکاجي سدا زمش سازش دی یا د بار خدي او زمش بدبختی خو دا د سمش ته مفت شي ډیر بد معلوم شي دا شایسته کا دا کوس کا هسپتال کې 6000 باندې یو ډراپس مشته ملاوي دا د خلک ګرد خلک په سیخوار وایي لیکن خلک سدي ولې دا مشکورو ته روړو د دې په ځین کې دا راځي دا مې به دیکھیو شایسته
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003
اسه د امریکا ژغ دی ریډیو ماجګرنی خبرونه ته له واشنگټن ډي سي سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي د خبرونه په پاته برخه کې یو څو رپورټونه نور هم لرو او تراغه ورسته د هلو وی او ای روانو د روانو چارو پاړه خبرونه پیلېږي چې کوربه به پیر زبیر شاه صاحب تاسو هم کولای شئ په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او اوس یو بل رپورټ ته ستاسو پام را ګرځو نن له بده مرغه یو بل پیښه رپورټ شوی ده د پښتونخوا په سوابۍ کې په ټوپۍ نومې کلي کې د یوې ماشومې د یوې لسکلینې ماشومې مړی موندل شوی چې د پولیسو په وینا کېدای شي هغه تر جنسي تیری وروسته وژل شوی وي د خیبر پښتونخوا اسمبلی په دې اړه یوه کمیټه جوړه کړې چې پر ماشومانو د تشدد مخنیوي یو قانون جوړ کړي د ساحل په نوم یوه غیر دولتي اداره وایي چې په پاکستان کې تیر کال پر ماشومانو د تشدد 3802 پیښې رپورت شوی دی په دې اړه رپورت به وروسته درته خبر کو او اوس یو بل رپورت تاسو پام را ګرځو
بلې و بارکوال صاحب، دا مهال یو بل راپور هم لرو چې د بشري حقونو لپاره غږ پورته کوونکې ګلالۍ اسماعیل چې له ډیرو میاشتو وروسته چې په خپل هیواد کې پټیدله او بیا هغه دلته امریکا ته راورسېدله، او د هغې دعوه دا وه چې د پاکستان د پوځ لخوا د دې ژوند ته او د دې د کورنۍ ژوند ته خطر دی. هغې نن خپل په ټویټر باندې لیکلي دي چې د هغې پلار د پېښور های کورټ د مخې څخه د ملیشو جامو کې ځینې کسانو پورته کړی دی، وړی دی، او تر اوسه هیڅ احوال یې نه لري، خبر یې نه لري چې هغه چیرې دی. نو په دې اړوند به هم تفصیلات اخلو چې دا مهال زموږ سره مدثر شاه د ډیوا خبریال ملګری شوی دی په خپرونه کې، دا غوی نه به وپوښتو. سلامونه او په خیر راغلی مدثر شاه صاحب.
ډیره مننه وکبه.
مننه مدثر شاه صاحب، منظیمه. خو د پروفیسر اسماعیل صاحب په وروستي حال باندې څه معلومات راغلي دي که نه دي راغلي، او دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده؟
جی منظر، داسې ده چې ما د دې د وکیلان دلته کې د پروفیسر اسماعیل چې کوم وکیلان دي هغوی سره چې مې خبرې وکړې چې آیا دا د خبره کې حقیقت شته، نو هغوی راته وویل چې نن پروفیسر صاحب عدالت ته حاضر شو د یو مقدمې په سلسله کې، چونکه عدالت کې نن رش و دغه د مقدمې اورېدنه اونه شوه. خو مازیګر چې کله د های کورټ نه ووتو نو دغه ځای کې یو ګاډی ولاړو، او په ځینې کسان چې د د خولې وای چې هغه نامعلومه تنانو تور ګاډی و سر د تور شو په زورې پروفیسر اسماعیل چې دنه په ګاډی کې کېنولو او نامعلومه مقام طرف ته یوړو. او منځه چې بیا ما د دینه پښتنه وکړه اوس په دې آئندلا ایم ایل اے سدنو دی وی چې پروفیسر صاحب باندې چې کومه مقدمه درج کړې شوې ده هغه باقاعدګۍ سره عدالت ته د هرې پېښې لپاره حاضرېدو، بلکې سره د خپل میرمن به حاضرېدو، نو دا اوس یو غیر قانوني عمل دی. تا چې هر چا کړی دی وایي چې موږ ته دا معلومات نشته چې دا د حکومت کومې ایجنسۍ کړی دی یا شخصي خلکو کړی دی، خو وایي د دې خلاف به موږ ایف آی آر هم درج کوو، او سبا موږ ته سوچ کوو وکیلانو سره پې مشوره کوو چې سبا موږ په های کورټ کې د دې خلاف یو ریټ پټیشن هم جمع کو. او منظر تاسو ته مې چې په پروفیسر اسماعیل باندې داسې درې میاشتې وړاندې د ترهګرۍ په ضد عدالت کې مقدمه درج کړه شوې وه، په دې باندې تور دا لګول شو چې د دې بانکي اکاونټونو ته چې کومې پیسې راځي هغه د ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. خو پروفیسر اسماعیل به دغه ټول تورونه ردول او بیا په دغه عدالت نه ضمانت تغسته او په های کورټ کې د دغه مقدمه خلاف یو ریټ پټیشن داخل کړو. نو تیرو دریو میاشتونو د دغه درخواست باندې سو اوریدنې شوې او دوی هم دغه شانتل راتل. نو نن په کې دا پیښه وشوه، اوس دا پته نه لګي منځه چې دا چا اوچت کړی دی، د سر پاره اوچت کړی دی، او دوی به تر کم ځای کې دی او تر کومه طریقه هم. جی منځه،
ډیره مننه مدثر شاه صاحب چې تاسو دغه ټول تفصیل دا اوریدونکو سره شریک کړه. تاسو ته ښه چارې غواړو.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
او سم د خبرونې ورسته رپورټ اخلو. د خیبر پښتونخوا په سوابي سیمه کې د یو لسکلنې ماشومې مړې مندل شوی، پولیس وايي په دې اړه پلټنه کوي او وايي امکان لري چې پر هغه باندې جنسي تیری شوی او تر هغه وروسته وژل شوی. تفصیل یې له پېښور د حمید الله په رپورټ کې ورو.
مطبوعاتو د سوابي د ټوپې د سچو د خپلې لیکنې د لسکلنې ماشومې مړې د کلی د پټونه مندل دي. وژل شوی ماشومې پلار عزیز الرحمن مطبوعاتو ته ویلي یا د ماشومې پټو ته سروي سر لبوتلی او واپس نه ورغلی. د هغه تر مها د ماشومې په مړی د تشدد نه هوي. پولیس وایي په ماشومې د جنسي تشدد د معلومولو د پاره ټیسټونه لیبارټری ته لیږلي دي. په ماشومانو د جنسي تشدد او بیا د وجنې یو شمیر پیښې په وروستیو کې مخې ته راغلي دي. صوبایي اسمبلی په وروستنۍ غونډه کې حکومت ته تجویز ورکړ چې په ماشومانو د جنسي تشدد او وجنې د پیښو د مخنیوي لپاره د یو داسې قانون جوړ کړي چې په هغې کې د مجرمانو لپاره د مرګ او تزندې سزا وټاکي. په دې هکله د اسمبلی د خزینه غړي ډاکټر سمیرا شمس یو قرارداد اسمبلی په متفقه توګه منظور کړی او د قانون وزیر سلطان خان وایي د خپلو ماشومانو د حفاظت لپاره معاشري او کورونو له هم بیداره اوسېدل پکار دي. سپیکر مشتاق غنی اوس د صوبایي اسمبلی د قانون د ولاړې کمیټې د انتظام لاندې یو بله کمیټې جوړه کړې چې په دې حق لا د جوړېدونکي قانون په اړه وړاندیزونه ورکړي. خو د اپوزیشن غړي نګت اورغزه اسمبلی ته وویل په دې مسله د دې څلور قراردادونه اسمبلی تر اوسه ایثار کړي وو. ساحل نومې اداره په هیواد کې د ماشومانو تشدد او جنسي ګواهونو پیښې شماري. د کال 2018 د دې ادارې د کرول نمبرز یا بیرحمه شمیرو په نوم یو رپورټ کې ویلي شوی تیر کال په ټول هیواد کې په ماشومانو د ګواهونو 3,802 پیښې مخې ته راغلې وې. دې کې په سلو کې 55 اغېزمن د ماشومان جنکې او باقي 45% ماشومان هلکان وو. دې کې زیاتې پیښې په ماشومانو او خصوصا د جنکو ماشومانو د تختونې یا اغوا جنسي ګواهونه او وجنې وې. حمیدالله ویو وی ډیوه نیوز پېښور.
واشنگتن ڈی سی نا دا